سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دی. تاسو ازادي راډیو ته غوښتل په موکې د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د جاپان سفارت په کندوز کې ځانمرګي بریت غندله یو ټینګار کړی چې دا ډول بریدونه باید سمدلاسه ودرول شي. یاد سفارت نن پر خپل ایکسپانې افغاني ټویټر کې په یو پوسټ کې په کندوز کې د پرونی حملې د قربانیانو له کورنۍ او سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې بریت مسؤلیت په غاړه واخیست. داعش په خپل ټیلیګرام چینل کې راپور ورکړ چې ځانمرګي بریت د طالبانو یو شمېر حکومتي کارمندان یې په نښه کړی چې د کابل بانک څنګه یې بهر د خپل ماشونو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. په کندوز کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ په دې پیښه کې د ملکي وګړو او د دې ډلې د امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. خو سرچینو د ازادي اروپا ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې له 1400 څخه تر 1400 پورې کسان وژل شوي دي. په پاکستانی پولیسو علي وزیر د 2014 کال په اگست کې د دې هیواد په پلازمین اسلام آباد کې ونیو چېرته چې هغه د مخدره توکو په قاچاق او پر پولیسو د برید په تور تورن شو. هغه وخت د پاکستان یوې محکمې د ضمانت په بدل کې د علي وزیر د خوشي کېدو امر وکړ، خو هغه خوشي نه شو. د اسلام آباد له زندان څخه د راولپنډۍ زندان ته ورپسې د پنجاب ایالت څخه مختلفو زندانونو ته او په پای کې د بلوچستان زندان ته ولېږدول شو. پښتون ژغورنې غورځنګ مدافع وکیلانو او ملاتړو یې پر علي وزیر لګیدلې تورونه د سیاسي انګیزو پر بنسټ تورونه بللي او د هغه د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. د سه‌شنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د فدرالي کارمندانو د شمیر د کمولو لپاره یو فرمان لاسلیک کړ چې د ایلن ماسک په مشرۍ د حکومت د مؤثریت ادارې ته یې ډیر واک ورکړ. دا حکم له ټولو فدرالي څانګو او ادارو څخه غواړي چې د ښاغلي ماسک له ټیم سره کار وکړي څو د کارمندانو د پام وړ کمولو او ممکن د ځینو څانګو ادارو د منځه وړلو لپاره لارې چارې ولټوي. د دې امر تر لاسلیک مخکې ایلن ماسک چې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ترامپ په دفتر کې وو خبریالانو ته ویل چې فدرالي حکومت په د لګښتونو د کمولو پرته دیوالی شي. هغه ژمنه وکړه چې د حکومت د بودیجې سپما به $1 trillion ته ورسوي او زیاته کړه چې د فدرالي حکومت د لګښتونو کمول یو انتخاب نه دی بلکې وړتیا ده. د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابوالغیث وایي د غزې د ترانګې او لویدیځې غاړې له سیمو څخه د فلسطینیانو بې ځایه کول د سیمې لپاره د نه منلو وړ دی. د فرانس پریس خبري اژانس د خبر له مخې ښاغلی ابوالغیث نن په دوبۍ کې د عربي لیګ ټولنې د غړو هیوادونو په سرمشري کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې طرحې په اړه چې وایي د غزې اوسیدونکي د بل ځای ته کډه شي د یوې پوښتنې په ځوابولو کې ویل چې دا د عربي نړۍ لپاره چې له سلو کلونو راهیسې له دې مفکورې سره مبارزه کوي د منلو وړ نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واشنگټن کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزه ونیسي او له اقتصادي پلوه د پښو ودروي. ښاغلی ټرمپ ویلي وو کله چې ټول فلسطینیان د غزې له ترانګې څخه ووزي او په بل ځای کې ځای پر ځای شي دغه سیمه به متحده ایالاتونه په خپل واک کې واخلي او د هغې په اقتصادي وده کې به مرسته وکړي. د ښاغلي ټرمپ دې وړاندیز د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو نیوکې وپارولې چې له دې ډلې یې د بښنې د نړیوال سازمان مشر اګنیس کالامارت ریټرز اجانس ته وویل چې له غزې څخه د فلسطینیانو جبري او د دوی له خوښې پرته ایستل جنګي جنایت بلل کېږي. او افغان کرکټ ملي لوبډله نن سهار د 2015 کال د اتلولۍ جام سیالیو کې د ګډون په موخه د پاکستان لاهور ښار ته ورسېدل. افغان کرکټ بورډ ویلي افغان لوبغاړي به د یوې اونۍ اوږد کنډیشننګ کمپ کې برخه واخلي چې پکې به د پاکستان الف لوبډلې او د نیوزیلند په وړاندې دوه تمریناتي لوبې پر دې کې شاملې وي. مخکې له دې چې دوی د فبروري په 21 په کراچۍ کې د سویلي افریقا سره خپل لومړی رسمي لوبه وکړي دغه لوبه به تر سره شي. قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو لاره ازادي راډیو خبری ټول گاوري په دې ټولګه کې به لما فرشتي صحاق سره د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه واوري. په سر کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په کندز ښار کې د تیرې ورځې د انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه واخیسته، چې په دې کې ځینې عام وګړي بیا وایي
نو د شنبې په ورځې منظوري راغلی وه، موږ ته یې زنګ ووهه چې زما منظوري راغله او زه اوس رسمي استاد شو، هغې کارډ جوړو بس دغسې واقعه وشوه.
د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د بیګم راډیو د خپرونو د بندېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، او ترڅنګ یې د نورستان هم یو راپور لرو. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 کلنه دښمنۍ په دوستي بدله شوې.
د قتلونو، د اختطاف، د مریاض او حقوقي او جزایي 500 نه پورته موضوعات الحمدلله ډېر شفاف او دقیق څېړنې نه بعد حل پتل شوی دی.
په دې خبری ټولګه کې احمد ضیا منصوري په تخنیکي چارو کې را سره همکاري کوي. هیله ده د راپورونو تر پایه را سره مل اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
یو ځل بیا خبری ټولګه ته مو ښه راغلاست درته وایم. ورزو د افغانستان د راپورونو په لور، د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په کندز ښار کې د تیرې ورځې د ځانمرګې برید مسؤلیت ومنه. فرانس پریس خبری اژانس د داعش د اعلامیې په حواله چې د اوماق په نوم د دې ډلې په یو ټلګرام چینل کې خپره شوې راپور ورکړی چې دا انتحاري حمله د طالبانو په هغو غړو شوی چې کابل بانک ته د خپلو معاشونو د اخیستلو لپاره تللي وو. د دې پیښې د قربانیانو ځینې نږدې کسان او د کندز اوسیدونکو وایي دا پیښه ورته ډېره د اندېښنې وړ ده، او د طالبانو حکومت غواړي چې د نامنیو مخه دې ونیسي. نور حال په دې راپور کې
ډېر زیات په غربت کې ان چې د خپې د اتلی ورشي.
ډاکټر محمد محمود زید د کندز په هنتون د استاد ډاکټر محمد شهابی سالارزی چې په کندز کې پرون سه شنبه د فبروري 11 په یو انتحاري حمله کې وژل شو نږدې دوسته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټر شهابی د کوناړ د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی و چې تازه په کندز پوهنتون کې د استاد په توګه مقرر شوی او غوښتل یې له کابل بانک د خپل اکاونټ کارت ترلاسه کړي.
ډېر وخت نه زه سره شناخت لرم، رفت آمد ډېر زیات په غربت کې درس ویل. نو د شنبې په ورځې منظوري راغلی وه، موږ ته یې زنګ ووهه چې زما منظوري راغله او زه اوس رسمي استاد شوم، هغې کارډ جوړو بس دغسې واقعه وشوه.
د وای ډاکټر شهابی د استوماتولوژي په برخه کې زده کړې کړې وي، او له فراغت وروسته یې د کندز په قلعهزال ولسوالۍ کې ماینه خانه خلاصه کړې وه چې د کندز په پوهنتون کې د کدري بست لیلان وروسته د پوهنتون ته د استاد په توګه بریالی شو. خو نوموړي د ښاغلي شهابی د شخصي ژوند په اړه معلومات ورنکړل. د کندز د سې شنبې د ورځې د سهار 8 بجې په دې انتحاري حمله کې د سیمه ییزو چارواکو په خبره 15 تنه ووژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي. د دې پیښې مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلې؟ فرانس پریس خبری اژانس د داعش د اعلامیې په حواله چې د ایماغ په نوم د دې ډلې په ټلګرام چینل خپره شوی راپور ورکړی چې دا انتحاري حمله د طالبانو په هغه غړو شوي چې له کابل بانک نه بیرون د خپلو معاشونو د اخیستلو لپاره راټول شوي وو. که څه هم په دې پیښه کې د تلفاتو د زیاتېدو په اړه راپورونه خپاره شوي، او پرون هم له پیښې وروسته په کندز کې لږ تر لږه 2 طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې له 15 تر 18 تنه وژل شوي. خو په کندز کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان جمعالدین خاکسار د چهارشنبې په ورځ ټینګار وکړ چې د تلفاتو په شمیر کې بدلون نه دی راغلی. نوموړي دغه راز د دې پیښې له امله د ټپیانو روغتیایي وضعیت هم د ډاډ وړ وباله.
ټپیانو صحیح وضعیت الحمدلله د ډاډ وړ ده، هیڅ نوع مشکل نشته، او موږ د کندز ولایت ټولو شریف ولسونو ته ډاډ ورکوو چې داسې پیښې امنین بنی صادقان موږ ته وسپارو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې پیښې وروسته د کندز یو شمیر اوسیدونکي د نامنۍ د پیښو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي، او د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو امنیت ټینګ کړي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت باید د خپلو خلکو امنیت وساتي. دا رښتیا هم ډیر اندېښمنونکی وضعیت دی چې په یوه امن سیمه کې دا ډول پیښه رامنځته کیږي.
په کندوز کې د داعش دا انتحاری حمله یو ورځ وروسته لاغې وشوه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه په یوه ځانګړې غونډه کې په سیمه او افغانستان کې د داعش د ګواښونو د ډېرېدو په اړه اندېښنه وښوده. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څانګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د داعش او نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې له منځه تللي او عملاً د افغانستان له خاورې هیڅ بل هیواد ته ګواښ نه دی متوجه. دې وزارت ادعا کړې چې په افغانستان کې د نامنۍ د پیښو عاملین د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته خوندي ځایونه لري. په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنۍ د ډیری پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلی. د تیر 2024 د دسمبر په 11مه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي بریټ مسولیت هم د ډلې اخیسته وو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
تاسو ته یو ځل بیا خرغلاست وایم. د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د بیګم راډیو د خبرونو د بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو تیر ورځ ویلي د دې راډیو د خبرونو بندول د افغان ښځو پر وړاندې یو بل ګام دی. په افغانستان کې یو شمېر خبریالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو لخوا د رسنیو پر وړاندې د محدودیتونو او یوه په بله پسې د بندولو په اړه ژوره اندېښنه درلودله. دیر سنا ککر نور جزئیات راکی.
په افغانستان کې د بیګم راډیو پر خبرونو د طالبانو د بندیز په تړاو د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي د دې راډیو د خبرونو بندول د ښځو د غږ د غلي کولو او د زده کړو د فرصتونو د قرباني کولو لپاره یو بل اقدام دی. یادې ادارې د سه‌شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیګم راډیو د بندیدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړې چې دا په افغانستان کې یوازینۍ رسنۍ وه چې مشري یې میرمنو کوله. د ملګرو ملتونو د غاړوند سازمان ټینګار کوي چې یو ځل بیا د افغان میرمنو غږ غلی او د دوی د زده کړو فرصتونه لا قرباني کیږي. یونسکو په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم په دې هېواد کې پر دوی او پر رسنیو د بندیزونو له ډېرېدو شکایت کوي. یوه ښځینه خبریاله لیدا چې پر رسنیو د طالبانو د بندیزونو له امله وزګاره شوې وایي د ازادو رسنیو بندول پر ټولنه منفي اغېز لري.
رادیو بیگم تنها رسانه ای بود که در افغانستان توسط زنان اداره می شد.
در بیگم رادیو یوازینه ای رسانه ای وچه پا افغانستان که در میرمن و لخواه اداره که ده. خلو بعد مرغه در بیان در ازاده زد در طالبان و دلی در دی رسانه غک هم خاموش کرد. در میرمن و در غک غلی کول معلوماتو او زدکرو تا در هغوی در لاسرسی محدود ول دی. او زما پا اند در خپلواک و رسانه و پا زنگری توگه در هغو رسانه و کمخ چه در میرمن و حقون و بنده تمرکز لری در افغانستان پر ټولنه ناوړه او پراخې پایلې لري.
پیامدهای منفی او گسترده بر جامعه افغانستان خواهد داشت.
یو بل افغان خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که پر رسنیو د طالبانو بندیزونه دوام وکړي د خبریالانو د لا کډوال احتمال به زیات شي.
من فکر میکنم وضعیت رسانه ها در افغانستان به ویژه پس از چند ماه اخیر به طور فزایند
فکر کوم په روسي میاشتو کې په افغانستان کې در رسنیو وضعیت ورځ تر بلې محدود شوه. د بیګم رادیو بندیدل د دې ډول محدودیتونو یو بیلګه ده. دا محدودیتونه کولای شي د افغانستان در رسنیو راتلونکي لپاره ناوړه پایلې ولري. د بیلګې په توګه معلوماتو ته د لاسرسي کمواله، د بیان پر ازادۍ او خبریالانو محدودیت ان کولای شم وایم د میرمنو د غږ محدودول په دې ډول د خبریالانو د پراخه کډوالۍ ډېرې دل او در رسنیو په کار لا زیات فشار
نگارانو فشارهای بیشتر بر کار رسانه‌ای.
د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د بیګم رادیو خبرونې د هغه څل عمل چې دوی له نشراتي پالیسۍ څخه سرغړونه او له جواز څخه ناسمه استفاده بولي وزنډولې. د راپورونو له مخې طالبان د دلوي په 14مه په کابل کې د دې راډیو دفتر ته ننوتل او له کارکوونکو یې د پوښتنو تر څنګ د ښځینه خبریالانو کمپیوټرونه، هارډ ډسکونه او تلیفونونه ترې واخیستل او دوه نارینه کارکوونکي یې هم له ځانه سره یوړل چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت لخوا د بیگم راډیو بندولو ته چې د افغان ښځو او نجونو لپاره یې ښوونیز پروګرامونه خپرول، مخکې هم د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو یو شمیر نړیوالو بنسټونو غبرګون ښودلی و. د بیګم راډیو یو شمیر کارکوونکو چې نه یې غوښتل د دوی په خبره د طالبانو د فشار له امله یې غږ په راپور کې خپور شي، مخکې تر دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دا کړنه د بیان د ازادۍ نقص بللې وه او د طالبانو له زندانۍ د خپلو دوو همکارانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. بیگم راډیو د ښځو لپاره بیگم سازمان پورې اړه لري چې په 2000 کال کې تاسیس شوی او په افغانستان او فرانسه کې فعالیت کوي. د نا دولتي بنسټ د 2004 کال په مارچ میاشت کې بیگم ټلویزیون پیل کړ کوم چې له فرانسې څخه خپرونه لري، او په 2003 کال کې یو آنلاین تعلیمي پلیټ فارم هم پیل کړ.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
تاسو یو ځل بیا هم خره غلاست وایم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکونکي وایي په افغانستان کې د نړیوالې جنایي محکمې رول مهم دی. ریچارډ بنټ پرونه وخت په خپل اکسپانه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د دغه محکمې په سرانوال کریم خان له بندیز وروسته په یو بیان کې ویل چې د نړیوالې جنایي محکمې د کمزوري کېدو هڅې به د نړۍ په کچه د عدالت د خوندیتوب په برخه کې د قربانیانو غوښتنو ته زیان ورسوي. په دې اړه نور حال
د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ لوري د نړیوالی جنایي محکمې په څارنوال کریم خان له بندي سرسم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي په افغانستان کې آی سی سی مهم رول لوبوي او دغه هیواد په ګډون په نورو هیوادونو کې د جرمونو د حل لپاره له محدودو موجودو لارو څخه ده. ریچارډ بنټ پرون ناوخت په خپل اکسپانه په یو بیان کې زیاته کړې چې د امریکا بندیزونه د دغه محکمې حیثیت کمزوري کوي او د نړۍ په کچه د عدالت د خوندیتوب په برخه کې د قربانیانو غوښتنو ته زیان رسوي. نوموړي ټینګار کړی چې د جرمونو نړیواله محکمه د نړیوالو جنایتونو لپاره د حساب ورکولو او عدالت یوازینی مرجع ده. د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د فبروري په 6 سپینې ماڼۍ د آی سی سی په څارنوال کریم خان بندیزونه اعلان کړل. د دې اقدام لامل د سپینې ماڼۍ په وینا د یادې محکمې هغه بې بنسټه څېړنې دي چې امریکا او اسرائیل هدف ګرځولي. د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو کارپوهانو ډلې چې ښاغلی بنټ هم غړی دی د ویلامي په خپرولو سره دا پریکړه اندېښمنونکي بللي او په نړیواله کچه یې د قانون پر حاکمیت برید ګڼلی. دوی د امریکا بندیزونو ته په اشاره ویلي چې دا عمل نړیواله جنایي محکمه کمزوري او د جنګي او د بشریت په وړاندې د جرمونو په اړه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د دې مخکې څېړنې له خنډ سره مخ کوي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله جنایي محکمې په 13 میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه. د محکمې څارنوال کریم خان دغه حکم د اعلان پر مهال د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې په لاس لرلو تورن کړی وو. که څه هم امریکا په رسمي ډول د دغه غوښتنې ملاتړ نه دی کړی، خو د بشري حقونو یو شمیر افغاني فعالان وایي نړیواله ټولنه دې په ګډه د نړیوالې جنایي محکمې د دغه غوښتنې د عملي کېدو لپاره هڅې وکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
نقش محکمه جزایی بین المللی
په افغانستان کې جنایتونو ته د رسیدو په برخه کې د نړیوالې جنایي محکمه یا آی سی سی نقش ډیر مهم دی. د محکمه کولای شي چې د بشر ضد جنایتونو په برخه کې د طالبانو په اړه څېړنې وکړي او د دوی مشران محکمه کړي. آی سی سی په دې برخه کې یو معتبر بنسټ دی او باید ملاتړ یې وشي څو وکولای شي اغېزمن رول ولوبوي. خو دا چې امریکا په دې محکمې بندیزونه وضع کړي د عدالت په برخه کې د دوی هڅې اغېزمنوي.
د ښځو د حقونو بل فعاله راحل تلاش
درخواست ما از جامعه جهانی در
نړیوالې ټولنې غواړو چې د نړیوالې جنایي محکمې په ملاتړ سره هغه کسان چې په افغانستان کې بېګناه خلک وژلي، هغه خلک چې په تیرو نږدې 3.5 کلونو کې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې، د هغه چې افغانستان یې د ښځو لپاره په زندان بدل کړی، باید په وړاندې شوې پرېکړې عملي شي او دوی باید محکمه شي.
بروی مردم افغانستان خصوصا زنان بستن.
د یادونې ده که څه هم د ښځو په وړاندې د طالبانو ځپونکي اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې لا هم د خپلو پالیسیو پر دوام او دغه اقداماتو پر عملي کېدو ټینګار کوي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه یې تامین کړي دي. زده کړې او کار دوه هغه مهم مسایل دي چې طالبانو افغان نجونې او ښځې ترې راګرځولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشي کېدو هرکلی وکړی. د امریکا د روسیې لخوا د فوګل له خوشي کېدو وروسته د یو بل امریکایي د خوشي کېدو په تمه ده. په دې اړه به نور جزئیات حسې احمد زئی راکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشي کېدو هرکلی وکړ. ښاغلی ټرمپ د سې شنبې په ورځ د سلواغې په 23مه په سپینې ماڼۍ کې له فوګل سره په لیدنه کې وویل چې د روسیې په زندان کې له 3.5 کال وروسته د هغه خوشي کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د خنیت نښه ده. سپینه ماڼۍ تمه لري چې یو بل امریکایي وګړی به د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د مارک فوګل د بیرته راستنېدو له هرکلي سوسته وروسته خوشي شي. ویل کېږي چې مارک فوګل یو ښوونکی د چې پروسیا کې له 3.5 کال زندان تیرولو وروسته خوشی شو. د فبروري په 12 منو وخت په سپینه مړې کې د فوکل د بیرته راتګ هرکلی وروسته ټرمپ ویل چې یو ډیر ځانګړی کس چې رسنوي ته پیژندل شوی دی د فبروري په 12مه به خوشی شي. هغه د دې کس زویت پړه توضیحات ورنکړل او نه تایید کړل چې دا به هغه سوګي چې اوس په روسیا کې بند دی. ټرمپ زیاته کړه چې د فوکل خوشی کول د ډیری عادلانه معاملې پر بنسټ هغه هیڅ جزئیات ورنکړل او دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې په برخه کې د خنیت نه خده. ټرمپ چې د فوکل ترڅنګ ولاړ وی ویل چې زه فکر کوم چې دا کېدای شي یو ډیر مهم عنصر وي د جګړې د پای ته رسولو یو لوی برخه وي. فوکل ویل زه اوس مهال د ځمکې پر مخ د تر ټولو بختور سړی په څیر احساس کوم. فوکل ویل زه غواړم تاسو پوه شئ چې زه په دې کې هیڅ اتل یم. ولسمشر ټرمپ یو اتل دی، دا سړی چې له ډیپلوماټیک خدمت څخه راغلی اتلان دي. زه له خپل هیواد سره مینه لرم او خوشاله یم چې بیرته دلته راغلی یم. فوکل زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ماته په بخنه کې سخاوتمندانه او د یو دولت تمدار په توګه چلند وکړ. هغه د ټرمپ د ځانګړي استازي استیو ویتکاف څخه مننه وکړه چې د فبروري په 12مه روسیې ته سفر وکړ، له پوتین سره ولیدل او د فوکل سره د متحده ایالاتو په بیرته الوتنه کې ملګرتیا وکړه. د فبروري په 12مه نیټه سپینې ماڼۍ د فوکل د خوشی کېدو د روسیې خبرور وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې فوکل په ناسمه توګه نیول شوی و. فوکل په 2020 کال کې د یو ډول طبي چرسو په لرلو پولیس ونیو. هغه چې نوموړی وای د ملا د جرای عملیاتو وروسته ورته د ډاکټر له خوا نسخه ورکړل شوې وه. هغه وروسته په روسیه کې په 14 کلونو باندې محکوم شو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتس له خوا په خبرو شیل مې کې ویل شي چې ولسمشر ټرمپ سټیف ویتوکوف او د ولسمشر سلاکارانو د تبادلې په اړه خبرې مذاکرات وکړل چې زموږ لپاره د روسیې له خوا د خبرور په څرګندولو تمام شول او دا یو خوده چې موږ په اوکراین کې د وحشتناکې جګړې د پای ته رسولو لپاره په سملوري روان یو. سپینې ماڼۍ دغه خوشی کېدل د تبادلې و برخه بلله. خدای ونه ویل چې متحده ایالاتو په بدل کې څه ورکړي دي. فوکل چې د روسیې په پلازمینه کې د انګلو امریکن ښوونځي کې تدریس کوه، د امریکا او روسیې ترمنځ د بندیانو په پخوانیو تبادلو کې له لست غورځول شوی و. هغه د هغو سو امریکایانو څخه یو و چې په روسیې کلونو کې په روسیه کې د جعلي تورونو په تور نیول شوی او سختې سزاګانې ورکړل شوې دي. واشنگټن د دوی څخه ډېر د کرملین لخوا یرغمل شوي بللي چې د هغو روسانو د خوشي کېدو لپاره د چانې وهلو د بدیل په توګه وکاروي چې په لویدیځ کې د سختو جرمونو له کبله په بند محکوم شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روغتیا نړیوال سازمان وی په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خورا خراب دی. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمیز دفتر د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یو خاموشه جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سرطان یو شمیر ناروغان د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې د امکاناتو له نشتوالي شکایت لري. په دې اړه زموږ همکار سنا ککړ نور جزئیات راکوي.
امکانات در افغانستان اصلا که به مزای سرطان اجنا و کمک نمیشه.
در بدخشان ولایت اوسیدون که عزیزه و وی لد سلور کلون و رهی سی په سرطان اختده او په افغانستان که در درملنی در امکاناتو در نشتوالی لعمله عرش و چه پاکستان تولاره شی.
زخپل سوزل کابل تولارم. حال تا هم پر دیرو پیسو درملنه کیگی چی مای توان ندرلوت. پا دی ورستوی که پر دیرو ستونزو او دا چی لدفتر سخر دیر پوروڑه شوم دا کیموترافی یا دا ورانگ درملنه لپاره اره شوم پاکستان تلارشم او شپک میاشت حال توام.
من شش مده پاکستان مندم.
د کندهار ولایت اوسیدون کې خلک یار وای د کورنۍ درې غړي په دې ناروغي اخته دي او د درملنې لپاره لازم امکانات نشته.
دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ییز دفتر د فبروري په 11مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي، په لرې پرتو سیمو کې د ډیری خلکو ته د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره مرکزي او ملي روغتونونو ته سفر یوه هیله ده، خو بیا هم د یاد سازمان په خبره دا سفر له ننګونو ډک دی. په راپور کې افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ایډوین سینیزا سلواډور په حواله راغلي، په لرې پرتو سیمو کې د یو نامرئی دښمن سرطان پر وړاندې خاموشه جګړه روانه ده. ښاغلي سلواډور په دې ټینګار سره چې روغتونونه د خپلو خدمتونو د لوړولو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري وویل، د سرطان ناروغان د تصور نه وړ شرایطو کې ژوند کوي او روغتونونه د دوی د اړتیاو په پوره کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې د کابل ملي روغتون د سرطان د درملنې یوې متخصصې فرشتي رحماني په حواله راغلي، د ناروغانو د انتظار لست اوږد او د شته بسترونو شمیر محدود دی. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري په 10مه نیټه د طالبانو حکومت د ملي روغتیا وزارت لخوا د سرطان ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي په هکله په یوه ناسته کې د یاد وزارت د روغتیا خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالولي حقانی وویل چې د عامې روغتیا وزارت د سرطاني ناروغانو د درملنې او پاملرنې په برخه کې به خدمتونه او هڅې لا پراخې کړي، څو د ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ نه شي. د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو له مخې د 2023 کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 5 لکو ته رسېده، خو تازه د هرات په سیمه ییز روغتون کې د طالبانو چارواکو راپور ورکړی چې په دې ولایت کې د سرطان په پیښو کې 1.5 سلنه زیاتوالی راغلی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوې ده. دغه دښمنۍ چې د دوو کورنیو ترمنځ 15 کاله وړاندې د خپل منځي اختلافاتو له وجې رامنځته شوې وه، پکې 4 کسان ژوندونه یې بایللي او 2 تنه ټپیان شوي. نور حال په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې هغه 40 کلنه دښمنۍ د ځایي چارواکو او دینی عالمانو په هڅو په دوستۍ بدله شوه چې په کې دواړو خواو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي وو. د جرګې یو غړي ملک لال محمد ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د کورنیو، کلیو او قومونو ترمنځ ګڼې دښمنۍ شتون لري چې په 13 کالو کې 2-3 شاوخوا 50 وړې او غټې دښمنۍ پای ته رسولې دي.
د قتلونو، د اختطاف، د میراث او حقوقي او جزایي 50 نه پورته موضوعات الحمدلله ډیر شفاف او دقیق څېړنې نه بعد حل او فصل شوی دی. جاهد علما موږ سره د علما په شورا کې اوشتون لري او د ولسوالۍ او د قضا او د ټولو مشرانو په همانګي باقي موضوعات هم په جیران کې دي او دا کم موضوعات چې حل شوي دي دا تخمینا 40 کلن او 10 کلن نامنحل موضوعات وو پاتې وو.
هغه وایي اوسې تازه د دوه دښمنو کورنیو ترمنځ روغه جوړه کړې ده. د پخلا شوو کورنیو څخه هم یو تن مولوی سمی الله دی، وایي په دښمنۍ کې مالی او ځاني زیانونه لیدلي، خوشاله دي چې له نورو تلفاتو او ستونزو څخه وژغورل شول.
چې د قضیه د حل په ارتباط باندې مونږ تن هم راضي یو، ځکه چې مونږ ته دغه قضیه کې ډېر مالی او ځاني طرفات هم اوښتي وو او تر نظام په دې کې هیڅ یو قدم هم نه وخه. نو د اسلامي امارت نه د زړه ته لته زه زما کورنۍ زمونږ مقابل جانب چې ډېر خپلوان هم پکې وو ټول زړه لته نه راضي یو. تینا
د سیمې اوسیدونکو باید د دښمنۍ شتون په امنیت هم بد اغیزه کوي. په وینا کې د دښمنو خواو یو لورې حکومت سره وي نو بلې بیا د نظام مخالفینو سره یو ځای کیږي، یو کوخخ کوي چې د حکومت په وسلی او ملاتړ خپل دښمن ته زیان ورسوي او بلې بیا د حکومت ته مخالفو له وسلی او نوم همدا ګټه اخلي. خلق له طالبانو غواړي چې کوم کسان د حکومت په نوم او وسلی خپل شخصي دښمنۍ پالي باید له دندو ګوښه شي.
مولوی امان الله.
کچری حکومت هو واری د نورستان خلق او خپل منځي شخړې ته پایټګي کیږي، لمړی باید دوی دشمندار خلق د خپل نظامی صفونو څخه لدی کړي، تر هغه چې دوی نظامی قوت څخه برخوردار وي هیڅکله د سولح ته غاړه نه ږدي، بلکې موجوده نظام ته هم سرخوږی جوړوي.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې ځایي چارواکو، قومی مشرانو او دینی عالمانو په داسې حال کې د خلکو ترمنځ د شخصي دښمنیو ختمولو هڅې پیل کړي چې د منډول ولسوالۍ اړوند چپه دره کې هم تیره ورځ یوه 15 کلنه دښمني چې په کې شپږو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه په دوستۍ بدله شوه. نورستان د هیواد